السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو او کابل کې یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماتانو د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوی عبدالکبیر سره پر امنیتي مسایلو، هیواد ته د پخوانیو چارواکو په ورتګ او یو شمیر نورو مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلي دغه ډیپلوماتان د روژه ماتي هغې ملمستیا ته راټول شوي وو چې تیر ماښام مولوی عبدالکبیر جوړه کړې وه. معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو چې دا مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده، د خپلو ښځینه کارکوونکو موضوع یاده کړې او که نه. خو د کریمی په ټویټ کې راغلي چې نوموړي په روژه کې د امنیت ساتنې چارې ستایلې دي. یوناما د دوی پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د کار بندیز د نه منلو وړ بللی، خو طالبانو بیا دا موضوع کورنۍ ارزښتي مسأله یاده کړې ده. یوناما ویلي د میتر 15 منټې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې دا واقع به پرابه یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د جاپان سفارت بیګانه وخت پر خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی اوکادا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله دا پریکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دې کتنې په اړه پرون په ټویټر ولیکل چې د جاپان سفیر ویلي هیواد د نظر له توپیر سره سره له افغان چارواکو سره تعامل ته لیواله دی، خو د جاپان د سفیر په ټویټ کې دا خبره نه ده یاده شوې. د طالبان حکومت دا کوي چې تیره شپه یو ځل بیا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مرکز له منځه وړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات د طالبانو ځانګړو ځواکونو د کابل د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې د ده په وینا د شریرو کړیو پر پټنځای ترسره کړي. ښاغلی مجاهد لیکلي چې په دې عملیاتو کې 2 تنه وژل شوي او پټنځای له منځه وړل شوی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو ورته حملې زیاتې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که هغه 800 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نړیوالو غوښتنې ترلاسه نه کړي، نو د افغانستان بېوزله خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا له افغانانو سره د مرستې لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي خبره کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د پاکستان کمزور اقتصاد به سږ کال یوازې 0.5% وده وکړي. په 2022 کال کې د پاکستان اقتصادي وده 6% وه. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د پیسو د نړیوال صندوق د نوي راپور لمخې چې پرون خپور شو خبر ورکوي چې په 2023 کال کې به د پاکستان تورم 0.5% وي او اټکل کوي چې د بیکاری کچه به هم لوړ شي. پاکستان ته تیر کال درنو سیلاونو شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر زیان واړو او په عین حال کې د خپلو پورونو د نه پرې کولو له کبله د ستونزو سره مخامخ دی. پر اوسګنیو سیلاونو له 1.5 زیات کسان په پا پاکستان کې مړه هم کړل. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین له صدر اعظم دنیز شمی حال سره په کتنه کې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو په ملاتړ ټینګار کړی دی. د چارواکو پرون په پینټاګون کې سره وکتل. د پینټاګون ویان پیټ رایډر په یو بیان کې ویلي چې آسټن او شمی حال د امنیتي لومړیتوبونو له هغې ډلې د اوکراین د هوایي مدافع او توپچی او د اوکراینی ځواکونو د روزنې په اړه بحث وکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه اوري، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به واورئ چې په پام کې ده د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر روان بحران خبري وکړي، خو د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په درشل کې هیله څرګنده کړې چې د طالبانو حکومت به د ټولو افغانانو اساسي حقونه خوندي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ازبکستان په تاریخي ښار سمرقند کې د افغانستان په اړه په دو ورځنۍ غونډه کې خبري وکړي. په دې غونډه کې به په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کهر او د چین د بهرنیو چارو وزیر قین قانګ د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د سمرقند غونډې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د غونډه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ چې د دې هیواد په وضعیت کې په مستقیم ډول شکیل دي د وی اجماع د رامنځته کولو سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو مفصل بیان کې د افغانستان په اړه خپل دریځ روښانه کړی. په بیان کې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې د ژمنې ترڅنګ ټینګار شوی چې پیکینګ به افغانستان کې د یو منځلاري او معقول حکومت ملاتړ کوي. په بیان کې راغلی چې چین غواړي افغانستان یو آزاد او ټول شموله سیاسي جوړښت ولري، معتدله او معقوله کورنۍ او بهرنۍ پالیسي خپل کړي او په تیره له ګاونډیانو او نورې نړۍ سره دوستانه اړیکې وپالي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت به د ښځو، ماشومانو او قومي ډلو په ګډون د ټولو افغان وګړو اساسي حقونه خوندي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې ګټې به په پام کې ونیسي. د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي دي. خو له دې سره سره د سمرقند په غونډه کې د دوی استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. د طالبانو حکومت له ویان څخه مو د سمرقند په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون علاتو پوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره په ډیری وروستیو نړیوالو غونډو کې د طالبانو استازي نه دي غوښتل سوي. د طالبانو حکومت د تیرو غونډو په اړه ویلي چې د دوی له ګډون پرته به هر راز غونډې بې نتیجې وي. د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون د پخواني حکومت او د سولې او عدالت غورځنګ په نوم د خپل سیاسي جریان په استازیتوب په یو پرانیستي لیک کې د سمرقند غونډې له ګډونوالو غوښتي چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د سمرقند غونډه د هغو غونډو د لړۍ څلورمه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان په نوښت پیل شوې او لومړی هغه د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دویمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې او درېمه یې د 2022 کال په مارچ میاشت کې د چین په تونزي ښار کې جوړه شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو جګپوړي ډیپلوماتان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بحران خبرې په پام کې دي، خو د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. له تاجکستان پرته د دې غونډې ګډونوال هیوادونه له طالبانو سره ښې اړیکې پالي او د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي منلي. په همدې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دې غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه په خاصه توګه مرکزی آسیا د روسیې سترګو ته ګوري چې روسیه څه ډول عمل کوي او بیا دوی د هغې پر پل باندې قدم کیږي. خو په هر حالت کې په غونډه کې د طالبانو ګډون نه، مات په اول کې د افغانستان د استازو ګډون خورا مهمه خبره وه که چېرته دا کار کیدلی شوی. ولی ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره هم د اړیکو او تعاملاتو کې په ویره کې دي. هغه ډیپلوماتیک اړیکې چې اوس د طالبانو سره لري هغه دومره په لوړه سطح کې نه ده چې وکولای شي په ډیپلوماتیکو مسایلو کې طالبان دوی ومني. هغه د قونسلي مسایلو د حل لپاره او د ځینې عادي راکړې ورکړې مسایلو لپاره د طالبانو سره منلي دي چې د دوی په سفارتونو کې یو نیم کسان مقرر شي. اصول دل شي چې غونډه څه فیصله کوي د افغانستان په حق لري.
طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. فکر کوئ چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډې اغیز یا نتایج څه ډول وي؟
د بهرنیو هیوادونو فیصلې په عامه توګه چیرته موږ ورته دقت وکړو د 2014 کال نه را په دې خوا هیڅ وی په افغانستان کې عملي شوي نه دي غیر د دوهې د پریکړو نه چې هلته طالبان د مسالې یوه خوا وه. خو په هر حالت کې د دوی فیصلې په طالبانو باندې به هم اثر ونه شي کړی. دا نه یوازې د دې لپاره چې طالبان ګډون کړی دی که نه دی کړی، ځکه چې طالبان په انحصاري توګه قدرت چلوي او د نورو هیوادونو حتی د افغانستان د ولسونو خلکو غږ ته هم غوږ نه ږدي.
مننه فرده صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو په افغانستان کې دننه اوس د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او د دې په نتیجه کې اوس مهال د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په یو ډول سره په اړیکو کې یو بحران یو کړکیچ راغلی. طالبان څه غواړي؟ غواړي پر نړیوالو فشار راوړي چې په رسمیت وپیژندل شي.
که طالبان داسې فکر کوي چې د نړۍ توجه ځان ته په دې خاطر راواړوي چې په هغو باندې فشار راوړي چې کله د ښځو مسله، کله د تحصیل مسله او کله د نورو مسایلو باندې دوی عمل کوي چې هغه عمل کوي چې جهان ورته توجه وکړي، ولی دا په دې معنی نه ده طالبان په اشتباه کې روان ده که دوی داسې انګیري. طالبان باید د ملګرو ملتونو او د نړیوال غوښتنو ته توجه وکړي او د افغانستان د خلکو هیلو ته پاملرنه وساتي. دوی لا تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته هم پام نه دی ساتلی او د بین المللي جوامعو غوښتنو ته هم. طالبان مجبور دي چې یوه لاره په نظر کې ونیسي. دوی نشي کولی چې په دې اعمالو سره نړۍ باندې فشار راولي سو هغوی دوی په رسمیت وپیژني، ځکه چې نړیوال نورې غوښتنې لري، د زمان د او عصر سره متناسب غوښتنې لري او دوی له زمان نه لري حالت کې ولاړ دي.
ژورنالیست او د چارو شنونکی فاروق فرداو چې له ازادۍ رادیو سره یې په منځنۍ آسیا کې د نننۍ جوړیدونکې غونډې په تړاو او دا چې ولې طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خبرې کولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از معافل نشستای خزانی که کلان مردانه باشه به معجزه روزه نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګن ستونزو سره مخ وي. کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بې شمېره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینې کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروستیو کې ستاین لیکونه او جایزې اخیستي دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږېدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړي ته له دوو نورو نارینه و ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالې جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
من حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته من
زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم.
15 کاله کیگی چه خبریالی کوم، کار میده درس په جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلم او هم می کار کهو. لبیل بیل رسانه سرم دند سر ترسوالی، مرکی کول ده متن لیکل بی جوراول در طول کوم. کله چه جمهوریت سقوط وکر پا پیل که اتم یشتی پا کور ناستم، پا دیه تو میشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونز سر مخشوم، جوار خفگان می پیدا که خوش شکر ده خدای دی چه ووس بیا دند توارزم او دم گری کار کوم.
دسته به انجنر می کردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار می کنم.
مرجان وفاوایی چه ده جمهوریت لسقوط روسته طولو خبریرانو پا تیره بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات به مشکلات زیادی ما.
پرخته چه وس کار سخت شویده، نارینه خبریالان په آسانه نشی کوي چې معلومات پیدا کړي. خصه ته خلاص برابر سخت ده. کله چې په راپور پسیزو اجازه نه راکول کیږي چې غونډه توار شو، ټول میرمنو په تیر بیا خبریالانو ته ډیر ستونزې په مخ کې پرتې دي. هیله لرم چې دا ستونزې حل شي او د خبریالانو بنسټونه راشي. له خبریالانو په تیر بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
و افغانستان که خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر له ستونزو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اوایل که ما کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم، کورنۍ مخالفت کاوه. په یاد مې دی چې حتی رستورانت ته مې د تګ اجازه نه درلوده. خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا که دوی نه وي، زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینا حبیب بیا یو بل داسې خبریاله ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالی سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمیدا شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
د زړوري ژورنالیست لقب می په داسې حال کې واخست چې اوس مون خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خندونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنۍ ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغل، زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، ترڅو د هغو میرمنو غوږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غوږونو ته ورسوي.
اما تو که به ډاکټر، انجینیر معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره، تا صدای زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسانه و مشکلات زور رسیدگی شه.
خود جمهوریت له سقوط وروسته تر ټولو افغان خزینه خبریالانو ته دا زمینه نه ده برابره چې دوی کار وکړي او د خپل مسلک له لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوزګاره شوې وایي په ډېرې سختۍ خبریالي پیل کړه، خو اوس په کور ناسته ده.
ټوله ته پته ده چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې کار کول د نجونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډېر سختو ستونزو سره مشکلاتو سره یو مېرمنه یا هم یو جنۍ په دې باندې توانای پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي، اول ته خپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کېږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډېر زیات قدر لري، ډېر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته ښځینه خبریالانو خپل ځانونه په ډېرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولي دي، تر یو جای جایګې رسولي دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یو سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما په خپله هم تېرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوا نه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تېرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښې وړ رشته کې باید کار وکوم، متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سوې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثره دوی په کور کې نهول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثره رسنۍ کې مېرمنې په زور کې نهول سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته چې نور د ښځینه کارمندانې دي استخدام کړي، هغه سوې هغه هم په کورونو کې نهول سوې دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې پر رسنۍ باندې وضع سوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړي دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث وي چې اکثره ښځینه خبریالانې په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا اوس په خپل بیکاره یم، اوزګاره یم. طبیعي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه پیدا کوي، او چې کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبیعي خبره ده چې له اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده په افغانستان کې. نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالانې له ډېرو بدو سختو شرایطو څخه تېرېږي، بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کېږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه وو ته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې جوینو ته چې مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بلا د سعودي ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کېږي. دا هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالانې بېکاره. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بېکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څېر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې خبریالانو لپاره کار کوي، او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د هغوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د هغوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال چې کوم افغان خبریالان په افغانستان کې بې سرنوشته پاتې دي، دوی بېکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره سي. یا دا چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوی وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان چې دلته پاتې دي باید بې سرنوشته ونه اوسېږي، په خاصه توګه ښځینه خبریالانې، هغه څه وزګاره سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته، یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي چې متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي. د کار ساحه په ښځینهو باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې دغه ده چې نړیوال لکه څنګه چې شعارونه ورکوي، د دوی خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي، بلکې دوی خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریال آمنه مایار چې دمګړی په بهر کې اوسیږي، د ژوند ډیره برخه یې په خبریالۍ کې تیر کړی. هغه وایي چې زیات کاری میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
این پنځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پیل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونیزه وي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پیل وکړ، بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونیزې لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته له دې چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم، د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې، دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درې څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یوه کارنه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستو نه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو هم ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته ووایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیر ما تبا جالب و خواهگه و مو پا دیخ پروانه که دی جولن واقعتون بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پروانه زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هاگه مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر ننه پوری زه خپل وجدان ډیر راحت احساسوم چې د هغه مایک للارې ما د خپل ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان درلود زما په ټولنه کې. او اوریدونکو براتل د رادیو شاته کله به چې خبرونه ختمه شو زموږ لیدو ته، ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره مغه وه او تر ننه پوری د خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللی او داسې نن دی وضعیت تنوی ار شوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هره لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن لحاظ مې د خلکو نه لري.
راځو ستونزو ته. کله چې یوه میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یوه خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېرې زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي. له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوئ او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې 12 کسانو کې چې کله به ګزارشونو تیارولو ته تلل، زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومتي او دولتي ادارو لخوا هم، لکه څنګه چې د یوه نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه او ته یې دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل، په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډېره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدې، دغه خو که هره ورځنۍ نه دی، په هفته کې 2-3 ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشلو، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې 40 کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې دې ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود. چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا دا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو، هغه هم د دین امنیتي ستونزو. په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله دوی واکمنۍ ختمه سوه، بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیست چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولای سي، تاسو څه ورته وایئ؟ چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنه کړي، په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولای.
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه 40 کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دا ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپل روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده. بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه، د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطرې ختمیږي او بیا به هغه دګر چې د خویندو د رشد، د خویندو د تعلیم، د خویندو د تحصیل، د خویندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خویندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي، له ډېرو مشکلات و ستونزو سره دی تر دی چه مو شایدان دی دو چه ماسکونه ای واغستل خووز چه کمی زر رسانه ای تقیبه هم زیاد واندانه لریز مو خواهیم دی پا رسانه ای که پا دنن افغانستان که زه حتی دلتا کلا چه دی و گزارش ترشا دی خزینه خبریال غاگ آورم خوشحاله کیگم وایم چه حتی داغوست از موگیوی خور گزارش ورکو و زه پا ذهن تمیراغل چه زه خدی دی پرده ترشا خوشتا دی تروسا پر یعنی دوغم را امید زه چه دلتایم لرم.
بله پا دی ورسته او که دی گوتو پشمار خزینه خبریالانی دی بیلا بیلا بانسرتون و لخوانه وستایل سوی او دوی تا جایزی ورکل سولی پا دی سی اوالات که چه داغ پروسا نور هم پیاولی سی نور مغا کسانو تا جایزی ورکل سی چه دوی دی افغانستان پا سخت و شرایط که کار کهی دا با دی دوی پا کار باندی چومره مثبت اثر وکری چومره با دوی تا انرژی ورکری
تا پنوالی نه دا با یو مثبت اقدامی او دوی تا با دی روحی ورکلوی زکا دوی با دا احساس وکری چه دوی یوازی ندی او پا نره والا کچا دنیا لدوی سره دا دوی ندی هیره شوی دوی دی پا دی هم مطمئنی وسی چه دالتا هم چه کم خزینه خود سه چه حتی ناری نزم ورونه جورنالستان دی مخ پا دی تکل کیو چه دی بنسرتونو پا بیا فعالاولو وکاولشو دسی و لار دی اغو خویندو او ورونو دی پاره پا مجموع که دی جورنالیزم دگر تا پرانیزو او چه چه دی مخ پا واسوی نریوالو تواجو یا پاملرن دوی تا را وگرزو چه دی دوی سرم رسته وشی یا دوی تا حقل تا کاری فضا آماده شی دی دوی اغا آزادیگان بیر تا ورکل شی
آقلی مایار نری مننه چه خپل قیمتی وقت مو ممتره کر
قربان ما
قدر منو دوستانو طالبانو لخپل واکمنی څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه وند صادر کړل چې په دې امرونو کې پر خځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی لشپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه. اجاب اجباری شو. ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو تا پا تک بندیز ولگیده. پا بل امر که پا انتون تا دینجونو تک هم تر بل امر پوری وزنده و. چه دیکرنه ده زرگونو افغان جونو او میرمنو پر جوان منفی اثر وکرد. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقونو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقونو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پایل کې ورنه غواړو چې پخپل د زده کړو په اړه معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په هکله روښانه کوي هغه ته مونږ زده کړې ویلی شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورئ انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ اسلام هم هغه کسان چې لوست دي او کسان چې نه دي لوستي پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
رازو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره حتی اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د مډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی، څلور میلیونی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی دا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ، نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي ان باندې کړی و، هغه هم دوی اوس غواړي چې پزای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت وپیژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشري حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډېره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بېخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګو ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی والي د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګورې، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بهانه راوړي کنه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېل هم کړي، نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو
یو نیم کال نه زیات وخت چې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نستلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډېر زیات مهم دی. خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپله هغوی ته درس ورکوي، خپله پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډېر زیات سر خلاص ده چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي. مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي، هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې دا خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي، په دې معنی چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي. هیله دار چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغسې کارونو چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لاروي پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک چې دا بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کیږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځانه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول، دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصله له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور دته زده کړې نشته، څومره جپی له محصلین او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنا چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم. زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغو نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوي صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په آخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کېږدي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، عادي اقل دغه یو رواني بوج خو د دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولرئ؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو دپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک وي. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانونه ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث تر رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر تر رقم ولولي، ترین ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، یا به هغه ترقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واکته ورسېدل، لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړي ماهر مومن سره وکړي. تربیه مو علمال او ملګری.